سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام او بجې شوې زموږ ته د خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده سروان صاحب په څو شیبو کې سټډیو ته راشي خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یې روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل د دې سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډېرو کسانو ته طبي خدمتونه وړاندې کړي دي ایران شلتن نور افغان بندیان د طالبان حکومت ته ورسپارل دي د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په بیان کې ویلي دغه بندیان طالب چرواکو ته په زرنجخار کې سپارل شوي په بیان کې نه دی ویل شوي چې څه وخت دا کسان سپارل شوي دي د دې ریاست په خبره د افغانان د زاهدان له زندانه خوشي شوي دي په وروستۍ اوونۍ کې په لسګونه افغان بندیان د ایران له زندانونو خوشي شوي او افغانستان ته انتقال شوي دي طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې چې تراوی و نکړي لکه لمل سره به مخامخ شي د خبرداري د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر ریاست بيو رسمي اعلامیه کې ورکړې ده د اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لوري هم خبره شوې ده د دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کولو ته اړ باسي دا ناتو سرمنشي ین ستلتنبرګ وایي په څو راتلونکو ورځو کې به فنلند رسمن د ناتو غړی شي هغه نن په ټویټ کې لیکلی چې د ناتو په مرکز کې د فنلند بیرغ رازړېدو د سترګې په لار دی هغه زیاته کړي په ګډه به قوي او خوندي یو له اوږدې مودې وروسته ترکیه د پنځمې په ورځ له ناتو سره د فنلند یو ځای کېدو په وړاندې خنډ لري کړ ستولتنبرګ په بیان کې ویلي دی چې فنلند قوي ځواکونه پر مختللي ظرفیتونه او قوي ډیموکراټیکي ادارې لري ټاکل شوی ده د ناتو د بهرنیو چارو وزیران راتلونکو نه په بروکسل کې سره وګوري هغه ځای چې تمه ده په ناتو کې به د فنلند غړیتو په رسمي ډول تایید او عملي شي د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د بوزوبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید د بوزوبي ولیحد واټاکه محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عرب اماراتو د دولت د مشر په توګه د پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور لمخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستيال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی او د هند د کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنای سپر کینګ لوبډلې په مسابقه پیلېږي سکال په دغه لیک کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان فضل حق فاروقي رحمان الله ګربز نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبيږي د هینا په غوړه لیک کې 14 لوبډلې برخه لري
د ژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړی ده په زلزلو خبرې کو زلزلات څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي تیره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږ نیم درجې او مرکز په بدخشان ولایت کې تر ځکه 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړیدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم لومړی سادات صاحب کتاسې زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي
سلامت سي تاسو تاسو ته تاسو درون میلمته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته السلام بعد ویل سي چې زلزلہ یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینو مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطح د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول
شي. انجینر صاحب سادات یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مکانې ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګارتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتپیک انجینري بخش ده بیا ورته خسته کړ نه شي. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنې د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته به وروسته راشو. بله، د مسلې ته ورسته راسو چې قومي ودانې کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانې یا مقاوم لرونکې ودانې ویل شو، د موضوع ته ورسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو سنوري خبري وکړه. انجنیر صاحب نادم، انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځکه لاندې ژور وي او هم تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی و بالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستۍ زلزلې چې یو سلو فکر کوم 9 کیلومتر لاندې و، شدت یې ډېر شتار په حساب ډېر زیات او شپږ نیم درجه ډېره قوی زلزلہ و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېښم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته، ستاسو درلو اوریدونکو ته، همکارانو ته خبره دا ده. خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه ځمکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځمکې دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن ځمکې دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې زینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله 6.8 درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنا ده چې دا دننه تعاملات دننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچی دی ډیر غټ لغزش وی. نو شهر تمرم چې عمیق وی هغه اپو سنتر په هغه اندازې تقریبا ډیر لري او ضربه شدید وی، او کچی دی هغه لغزشونه دننه پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي، بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده. نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ مزلزله وایو چې فیصله د ارتشاعات رامنځته کیږي. د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي، زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیولوجیستان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیرې په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي او به استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه شي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوي پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوري چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب سوله. دا په دې معنی ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنی چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته بدلار شي، مثلا مقاومت دې مزک معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد
اساس وی هغه انجینر صاحب ته ډیر معلوم جوړ ساختمان انجینر دی ک سیخ ګول دی ک سمیت دی هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي به ټول په نظر کې ونی ورسی
بله صاحب ډیر مننه کور ودان یو اوریدونکو ته تیار لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني کوی ازادي رادیو
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخل غزنین خبری کنسروان سم
مهرباني کوی زابلای صاحب
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پښتنه می دا د ملمنو محترم افغانستان یعنی د اټکل لمخې د هوا د اټکل لمخې افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا او بل لنورو هوادو سره کې پرتل کو څومره په افغانستان کې ډيري زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري ډیره مننه
مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو په عواملو یې خبري کوو زموږ ملمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات انجینر صاحب سادات کدي زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی ک په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډېر پرمختګ کړی دی خصوصا جاپان وګوري چې ډېر زلزلې هم کېږي شي په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی ډېر مننه
دی ورور د پښتنه زلزلہ خودسی یو پدیده ده چې قابل پیش بینی د دقیق نه ده خو به هم نظر به مسکنه قراتونو ده مثلا کلمه قراتونو چې مثلا کال کې ادمان یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیقا مستثنا نه ده نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې پیستی ویدی د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده دغه درزونه ډیر د زلزلې فال درزونه دي کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځونه په ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي ځنې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزله او شوه په دغه لاین باندې یو زلزله ځنې وایي چې لاس ورځي او خو په عادي باندې چې ونیس یعنی د لاس یا شل ورځونه ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله و چې بیا کابل مکمل اواره کړی وو نو دا خاتونه ژوندۍ دي مونږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې دغه سی دي
د انجینیر صاحب یو مثلا د ډیر زلزله داسې شوی دی چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزله راشي آیله ورښت سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي تر ځکه لاندې آیله زلزله سره څه ارتباط شته او کنه
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویا مصرف دی اوبه اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالي پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نن راغلي وو څه وخت مخکې د شل کول په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معذله سره مخ ده کنه چې د ځمکې کینی کنه دا هم یعنی دای څه دی کې چې ځمکې شی چی اولر دیږي او زلزلہ وشي نو یا ولایت یې منبع ده چې د سسي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه خطه طبقات دکې
خو که جاز نشي دلته په افغانستان کې دلته دا چې رفاقي به ټول دي د سې ویالو باندې بیا سپین ته ځي یعنې د سې فضا ورته
انجینر صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې ولوېدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوئ ازادي رادیو ده
او مننه البته نادر صاحب سلامونه وای محترم بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه
سلام
البته موږ نظر خدا او مننه سنسي خپل باندې موږ نه په هنر له خبره خو بعض وختو جوړ افغانستان کې زیاتره وختو جوړ شي دا موږ تاسو نه دسه غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د افغانستان کې زیاتره جوړ کېدشه معیاري په کده کې شو تقریبا دسه په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کی یعنی دا درنو شان باندې تاسو کې دا زله کې پکې دي نو دا د دې ورځې په شوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر صاحب د درکبي چې تختو له جوړ شي دا به څه کار کوي زیاتره جوړ کېدای یو ورځ شي یعنی دا باندې ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زه پر ځوان په فټه فهم ځوان څنګه ولې په مثلا موږ تاسو ولسان کې موږ څه کوشش نه کوي
سای ډیر سلامات اوسه پدې به هم برسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړي چې څنګه کلک د موزل زلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دغه څومره مقاومې دي پدې به هم خبري وکړي انجنیر صاحب ساده تصحیح بل خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته مهرباني مننه
کوم نو منظور مې دغه چې په نور مملکې کې چې پیشرفته دي او د هر چی شي منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به په اوبو پسې ډېر سرګردانه شي دویم به داسې شي چې د ځمکې خپله د سطح د دې نشست باعث کېږي ځکه د لاندې طبقې خو اوبه دي دا خالي پاتې کېږي کله چې موږ راباسو په نو تاسو وګورئ څومره کوهګانې موږ تاسو دغه ژورې څاګانې په افغانستان کې شته دي هر قدم کې سړی ځي ژورې څاګانې شته کله کله خلک ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ور باندې وګکې ځکه د ستاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کوي وای او راوړي وای کله ته مثلا بری له هغې څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کی او برو وسینو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر څو ګورای په کال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرنشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سم په کال کې فرنشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ماته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یادش کړی واخه زلزله په دغه زلزله څنګه په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې یعنی صحیح زلزله و نو د څرګند ځان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثر انجینران او اوربند لیکنه کوي چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کې کابل هم د ټولنې طبقات پالیسی ودی دا د جګوبل منځلون ته به ډیر نو کېږي کله چې د دې لاندې پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سم پرونشاست کې یا سټلمنت کې کینی نو دا بل منځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښې نو دې د موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاوم او ودانې په اړه خبري وکړي کلن په دې اړه مرته وست مثلا په اروپا کې اکثره برخې یادومه اسپانیا خوانه یادومه زلزله نه کیږي لیکن ځینې وایي چې نه زلزله هر ځای کیږي منتها شدت دومره کم چې څوک یې نه احساسوي همداسې ده
زه غواړم مخکې چې دا سوال ته جواب وایم دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي نه دې باندې یو تماس ونیسم چې داسې دی چې خپل دننه په مځکه کې آهکي مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وځای ده د تخلیني یا د په دې احساس باندې لرزش را پیدا کیږي یا زلزله پیدا کیږي نو آهکي مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسې ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسې ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وې نو زلزلې په هر ځای کې شته مونږ خبره داده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو په اړه په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي او هغه سیخی ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي تاسو وګورئ مثلا جاپان تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي مثلا زلزله چې کېږي افقي مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي پاس منزلونه نه احساسوي په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هېواد چې ګوري جاپان ډېر زلزله لري اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی اورام دی بله ډېر مننه انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډېر لوړې ودانۍ جوړې شوې به شمیره ډېر لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکه معلومی شي خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي د زلزلې غم پکې خوړل شوی دی او کنه
ډیر مننه ډیر اساسي سوال هم دا غدي نو د ته وخت لکه د تفصیل زما لکه تاسو د فرصت ورته ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د خاورې ټیسټ شي ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ مونږ نه موږ نشو د تعداد او نویت ته انکوزن تعدادونه د چې یو لوخ دی یعنی سراسر کانکریټ او جالا چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو ځنه تعدادونه فټي دی سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل ته مزنه مثلا شپږ منزله یو منزله ورته محاسبه کیږي اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي ځنه بیا ایزولیټډ یا سنگل فټینګ دی چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي تاثیر په دی هم لري چې مثلا غیر د خاورلون د تعمیر هغه برخه چې ورته تاده وي د خاورې نه پورته چې سوپر سټراکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټراکچر، سوپر سټراکچر باندې هم خاوره تحصیل لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانې متراکمه هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانې که لرې وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کېږي موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوه خاورې دي د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده. موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه دغه شل کاله چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیانې امریکایي کمپنیانې او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم اوس چې سټراکچرونه ډیزاینوو بلند منزلونه ټول په هماغه استاندارد ډیزاینوو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینوو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما و سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک یې پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلي وو چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه همدغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم. یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم اکثرا دغه 90% یا اته وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولی، ډېر کم به یې پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راواچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې له دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم اورګان ته وروړل کیږي، هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانه، د میخانیک، د تهویه، د سټراکچر، د ټول امکانات آیا کی په نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خودسی او ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مرګت کیږي د دغه مسولیت او چې د باید د سکړای وای چې تمام د لنګنځلونه چې کابل کې تدقیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده، دغه ته باید دوی ټول د قبل لنګنځلونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالې کې ده، د باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنو به د سیاوی ویزې ان کړی دي. ما ته معلوم وو، یعنی زه مستند تاسو وایم، ما ته پلاس راغلی ځکه زه سټرکچر انجینر یم، اکثر یاد ما شاګرد براوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ موږ ته ډېر ضعیف یو. نو دغه پړې اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې البته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه سړي دا نواحي او مسئلت دغه ده چې کله یو تعمیر یا ځای کې تدقیقي کې دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستي شاروالي نه نو د سیاو
bale
یعنی د لګرو خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
bale
د سیاو رقم یعنی د تصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین باندې ته یعنی پښتن نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د تصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هرچی مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم، یا برنامه هم ثبت و به وروسته لږ مشکلات چراغ هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو. یعنی از ما همه ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ، ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده، نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشه ویزه شوی اوسی. اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداری سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی، خلک خودمره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي، د دې عمق، د ګاډر، د دې تعداد، د سیخ، حتی د دې مارک، د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ پیدا باید محاسبه شي، خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي. معیاري شرکتونه اوسېدا کارونه ونه شول دومره دقیق، فقط یو چا باشي تسپارل او چتنه تر به ورته ګز کول چې وروره جوړ
کړه. بله، یعنی توجه نه ده شوی. متاسفانه تاسو وایئ چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده. انجینیر صاحب نادم، د کلیوالي کورونو په اړه که خبري وکړو، تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي. رقم چې تاسو یادونه وکړه، شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړي کې، لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي، افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی، کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په هغه اندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو. په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشوي، بامونې نړېدلې وي. د دې دلیل څه دی؟ د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وایي هر څومره چې ودانۍ سپکه وي هغومره یې مقاومت هم زیات وي. که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني.
مننه. رښتیا هم هغسې دی، په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده، حتی په هرات کې چې زه وم، د ګنبدي دغه د ګنبدي خپله په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کېږي چې مقاومت د تعمیر اضافه کوي. نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي، عموماً یو منزله کورونه دي، یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي. روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي. نو دغې وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی، دومره کانکریټ نه دی چې د په اصطلاح دروند وسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي. نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر سینمای پامیر څوارلس منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي. دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د دغه فساد له امله
نقشی هستم ویزه سوی ندی. بله، خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو؟
خب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دخپله خاوره چې پخی خښتې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړی. مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي، دا ټول مادن دی. او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونه استفاده وشي، په دې چې پخی خښتې هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی، هم مقاومت یې ډېر دی. په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمن وایا وي پنځه درې کې چې وایا یې ډېر وي، هغه تمن تدابیر لرو چې هغه ته وفل سلب دي نه وو دسې په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو دسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې دسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغه ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه موږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو، زه ځینې مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د دې شپږنیو یا اوو مترونه ډېرول، بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب له امله هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه ستیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس ورته وایي چې قیچي پوش په سرسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پي ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم درېږي. هغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلي وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پي ای بي باندې درېدلي. خو دا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغه څه چې وي مثلا کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دی چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هماغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې هم چې ډیزاین شوي نه دي، نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي داسې لږ ډیفلکشن کوي. منظور دغه چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منز دغه منز کې د چت د سره خطه شي دغه سي د پاتیکي نو دغه زه به هغه کوي سره سره ضروري چې دا زستن او کوم څه چپای کومه پری دم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 ته معرفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درست صدیق شوی نه و په همدغه شل کالو کې به غوري ورته شوی و دولتي و خو چتونه همدغه څه ډیفلکشن کړی. نو
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر راشو، نادم صاحب د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا تا وزیر اکبر خان ساعت تاسو وګورئ ټول دو منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندرد جور شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیزه خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دیږي چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستانو په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات با جوړ نه شي او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې هم وویلې چې په نوم د تکنوګین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله او په دې چې دولت تضمین ورکي یا دولت یو اطمینان ورکي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دغه علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او مونږ لیدلی شو دغه اندازهګیري په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارديږي یا دننه افغانستان کې تولیدیږي باید استاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې ډیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارد په حساب کوي دوی خو نه پوهیږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې 12 میلی دی 8 میلی دی 14 اتلس څو دی استاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دغه دپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې چې جوړیږي باید منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک څاګانې لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سی کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یو سی برته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وشي هم د نورو موادو نه استفاده وشي هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمینه شي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډیره مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
دغه د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څه قرار مونږ لري مثلا موږ تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري یعنی پس لرزه چې ورته وایي نو دغه څه وقایع کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري او بل هغه زوران چایان مثلا یا یو غږ تلویزیون د یا بل دي سره چې لاندې ورته کېني دغه شیان باید یو صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کې خود شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي یا که ماشین لاندې موږ تاسو څوملولای نه هغه باندې ونه غوږی دغه څه خطرات ده نو همدغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي اوس خو الحمدلله موبایل باندې تاسو لرو هغه کې هغه لایټ شته چې کشپه تیارې وي چې موږ تختو کشپه کې زلزلې وشي چې ځان خوب نکوي یا کوم ځای نه سره ونه غوږی زینې په لار یا بل شي په پخا کې باندې نسی نو اوس ګروپ خو په دې کې شته کنه استراری حالات کې باید ګروپ هم د خطرخ د لاسي فراغ د اکسسیبل وی یعنی د ام د غبد یا تخت څنګه وی چې سړی کوم مشکل پیښیږي د فتا نه خپل وخت او ځان ته نجات ورکړي نو بل د څه تدابیر دي چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي بلې دغه د چې زلزله په جریان کې مونږ شوی کو زلزله په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو د ستاندارډو مملکو کې او ستاندارډو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزله په وخت کې راش په دینه باندې زیات نشي سره کوي چې هغه ایمرجنسي لارې نه لرسي نو افغانستان کې خو تعمیرات د سمیاري مهندسي شوی نه دي اکثرا نه چې د ایمرجنسي لارې نه لري او دغه خبره دغه ده چې زینه خپل په سټراکچر ډیزاین کې لوري معمولا 1500 کیلوګرام په متر مربع 200 کیلوګرام په متر مربع باندې ډیزاین کیږي دا چې یو عادي اتاق 300 کیلوګرام یعنی دوه چنده د کوم ډول زلزله او دغه څه نور مسایل په کې نظر کې نیول شوی دي وزن یې فاین نو په هغې امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل ځکه اعتراقات و نشی کار جیران که نو که کلا برق گلیگی لفت هم ورسره گلیگی تو پلت که بند پاتی نیسی نو حتر حد امکان کوشش بود که در خلق چوز کابل کن یا پر زی که پو بلند منزلونه که وستیه گی نو دیر پا آرامای سره زان ده دیزینی لاره به هر و باسی نو یا تو که او کم که خلق پدی فکر که وستی چه والا زلزله کی گی زه که زمينه استفاده وکم خو زلزله په جریان کې د پامه چپنی شي خو کبه هغه سی واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دغمر مهلت نه ورکوي چې زمينه پوری ورسېږي نو هغه زلزله چې چاته مهلت ورکوي چې تر زمينه ورسېږي تابعه ده چې دغمر مهلت اتمن ورکوي چې تر بهاره پوری وشي کوي
لیکن که ودانی لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي نو البته بیا کوم ځای انتخاب کې ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي
ډېر خلک پوښتنه وکړي یو قاعده ده ټرینګل په نامه هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه د څه تاثیر یې نه چې هغه ټرینګل تاسو په بډی لانګویج باندې تاسو هم څه خلک کوئ سي مثلا دا که چې هغه ترنګل په یعنی مثلا په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چېرې موږ ورته د دې البور د دې میز پر څنګ ولګیږي چې موږ مسؤل اوسو بل هغه قاعده دا که چې معیاري تعمیر ډیزاین شوی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی دا کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو د دې په مقابل کې ځینې کیږي چې کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله چارته ایس ایډیا یعنی ټیکنیکل چلوس د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده په کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخبندۍ د لحاظ دغه سیخونه سره جنګ کیږي د دې موقعیت نه به سپیشل مومنت کې پر کې چې ځلته کټسیل ورته خلک کوي نو مسله دا کې دا چې په تعمیر ستاندارډ ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې هغه مرتفع منازل کې وي عمل هلته تم شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندارډ ډیزاین شوی نه وي خو تاسو پوهیږئ چې دا مشکل څه چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګارډر کراک کی یا همدغه یا بل هم جالب خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورت یونی شو چې د سپورت خوره او د سپورت سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزله په انجینری کې دغه څه ده سپورت منازل ډیر خوريږي د ښکته بیا د زلزله په موثبات کې چې مون کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزله قوه مثلا چې د مرکز سپورت د مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزله معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دی
بله
درفت محاسبه موږ ته وایي چې انجینری کې نو
درست
خبره مې دا غوښته
او بشه تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نور خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کوم د دې یو ځای د منطقې ټول په یوه چې کونچ د جوان نه تشکیل شوی دی د کونچ د تقاطع د دوه ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کونچ مقوی زنده دی ثاني او دغه وسطي فضا چې دی مثلا د ګډر د خېټ لاندې یا مثلا د مرکز باندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي مونږ ته صدمه را رسېږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته داسې زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتر همدغه ده چې هغه کنجو کې او کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راوځي.
بله او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده، پروت بهتره ده، ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزلې نه ډېر راسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سړی چېرته ولګېږي. نو بهتر همدغه ده چې مثلا د ناست داسې
نیمه ناست وي. بله
او نیمه ناست وي چې کله سې پاس کې چې زلزلې نه راوځي ده همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دی وتړي او کته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعت اوریدای شي.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان سزمادا جی سر سریدا خار کے روان قاتل خبر پئی جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان
در سختلم در تمی وانا قتل و می بخا در سختلم.